라디오.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږاشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو دوه لساته خبرونه پیل شوه. د پښتو د لومړنۍ نیم ساته خبرونه د تزه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د هواد پر خلکو په قراری تیر سي او جګړه به پایته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په وړاندې د ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د حملې چیرته شوي. د فرا د امر اختیار ریاست د کورونا وایروس ته له خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمننې لپاره راټولوي. او روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د 68 کسانو مړینه تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې یې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروسته یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویل دي چې حکومت د داس اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان لکبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کولو شرط یې خی. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ ویل چې تر 500 زیات بندیان خوشی کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشی کړي. د فرا د امیر اختیار ریاست د کورونا وایروس ته لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمننې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فرا له ښاره یې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغه کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محوه کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فرا کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمېر له 5000 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فرا د عام روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبت پیښې ثبت شوي. د امریکا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولی معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولی معرفي زیاته کړه چې په 103 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 15مه په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسې ازادي راډیو اورئ. روسیه پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس شپږ زره نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې شپږ شپېته تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې اته تنه ځوان نن هم په کورونا وایرس اخته دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحادیې خپل هغه راپورټ چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خبرېدو نیټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابر سوي وه د آزاد اروپا د آزادي راډیو ته هم رسیدلې وه. لیکل سوي و چې روسیا، ایران او چین د کورونا وایرس خبرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولین ویلي دي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سرغړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولین د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه یو نیم میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولند څخه اخیستي وي بیرته ورکړي. خو د پولند د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخ یې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولند ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولند حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو څلرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14، مزار شریف آسمان ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14.
خبرونه مول ازادي راديو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي راديو په وی پاڼه کې چپته د ازادي راديو ټکی کام کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې بد روزي مبارک میاشت د هیواد پر خلکو په قراره تیر شي. بل خو په ناتو کې د امریکا سفیر کلی هیتس وایي
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
د امریکا د کانګرس یو مطالعاتي د ټیم ته دنده ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړئ. د او یو شمیر نور مسایل به په همدې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون د اپریل په 15مه پر خپل ټویټر یو لنډ پیغام کې لیکلی هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشته د هیواد پر خلکو په کراری تیر شي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې دای هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کراری تیر شي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځ مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په روسیو اتلس کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره درېدلی چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅ کله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. کی هچنسن په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي
وی کال اون دی طالبان ټو سیټ دی کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدار سولې لپاره ضروری دی. وسوالو طالبانو د فبروري په 9مه امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسلوالو طالبانو په روسیو یو 500 ورځو کې 2340 وسلوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویان جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په روسیو وونه کې 43 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او 28 تنه زخمیان شوی دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دیاړه په خبرګون کې ازادي راجو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راجو خبريال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لیولوري داسې ادعاوي کوي او لبل لوري د دوی د 5000 بنديانو د نه خوشی کولو لکبل د سولې خبرو ته خند پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د کانګرس یوې مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان زیاروی دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم دغه ټیم غړیتوب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور ورکوي.
د امریکا د کانګرس نوې جوړ شوې مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوار لسکسیس ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې په خواني رئیس جنرال جوزف ډانفورد د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان زیاوی دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېرې غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېر ارزښت لرونکي وي.
مطالعات زیات یو اهمیت او ارزښت خاص د سنا امریکا بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده لوړ پوړې پلاوي دي. د افغانستان راتلونکي او سولې پاړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسۍ په برخه کې او د افغانستان سره به د چلن په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغل ازیا وای دغه مطالعاتي ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یوې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او خې تجربه لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤلانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان زیا ټینګار کوي چې دغه ټیم ارزونه بل افغانستان او سیمې پراخوي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او کیل خواوی اروپا، ناتو، د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه د پراختیا د برخې متخصصین، حکومت ولی، سوله او نور رانغاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شوی و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان د دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړنی کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شوو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سکل با د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روزماتو او همدارنګه په تراهو او لمنځونو او د قرآن پاک په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوه، خو سګرۍ روژه په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه لیو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدل کړي. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې لګډون منع شوي او ترې وختل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې سربېره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولېدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جمعتونو کې له تراویح لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خبرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچېرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جمعتونو کې لمونځونه وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې پام کې ونیسي.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پټوا کې ځینې شروط راغلي دي چې د هغو شروطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له غو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنه دي، په هغه برسیره د ارشاد حج اوقاف وزارت لارښوونه هم ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی دې د دسکشو، د ماسک په استفادې برسیره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي، جمعه باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمیر کې خلک هم په جمعتونو کې راټول شي، ښارونه او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایروس ډېر ځپلې په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر دغلته چارواکو د کرونا وایروس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنئی خلکو ته لارښوونه کړې چې په جمعتونو کې راټولېدو د ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلې عبادت د کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سختدریزو ملایانو تر فشار لاندې په جمعتونو کې د تراویل منز او نور راټولېدو بندیز سس کړي. خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هیواد دینی عالمانو ته ویلي چې د کووید 19 وایروس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروری دي. د پاکستان د روغتیايي کارکونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبريالانو ته ویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړي او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړي. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هیواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جماعتونه تړلي وي او د جماعت منځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتی طلعت تاج الدین ویلي امامان به په انلاین توګه د تراویل منځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت بکوي. د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو وغوښتل شوي چې جوماتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویل لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویل لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتي په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جمعتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هیواد لوی مفتي ورته فتوا ورکړي او له خلکو یې وغوښتل چې روژه ماتی او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اخیستل شوی. په دې هیواد کې جمعتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کیږي او همدارنګه له خلکو وغوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي او تراویح لمونځونه دې هم په کورونو کې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مسایلو له پروګرام سره په تړاو کار کوي. نورحال د فرشتې جلالزه پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم د ارز د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ فضا ته واستاوه. ایران د څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامي شوې وې. د ایران له لوري د دې اعلان په وړاندې په خبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سولهییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دسکا او هوغونورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تیر اونۍ پر خپل وب پاڼه اعلان وکړ چې نوی پوځي سټلایټ د سکای د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالی سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کورونا وایرس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډیر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی، په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کورونا وایرس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالی سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریک آمیز دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
نړیوال ورسپانو ته اجمل ان کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خبره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورسپاڼه د چارواکو له خولې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هر ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وشلي. ورسپاڼه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندۍ ساتلو لپاره کوي. دا نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوري روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا د مخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړې چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورځپاڼه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د مقدمې په توګه د افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه شوې. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورني اخو ډب کې ښکېل پاتې شي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسېدلي. یو لویدیز چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هر ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند د اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړې، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولای. اټلانټیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بې وزله هیواد دی چې لا د مخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. یو وسلی پکې خبره ده او یو ډیر زیات کمزورې روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډیر کمزورې دی. خبرونه په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې وسنۍ روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي، څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولای شي د کرونا وایرس خپرېدل کابو کړي.
دا محل په افغانستان کې 2:20 شوې. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې چیرته سوي. د فرا د امیر اختیار ریاست د کرونا وایرس د لخ پرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږ دي کسان د درملنې لپاره راټولوي. روسي پرون په یو شواروس کې د کرونا وایرس لقبل د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ او پولند ولیدي چې د روسي د طبي غاز او دولتي شرکت غاز پروم د اروپا د محکمې لورستي پریکړې سرغړونه کړي او د غاز او د غاز لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمانه مبلاده
په انسټیټیوټ کې د کمپیوټر ساينس رشته درس وایم.
اوس غزنی ترغله
اوس غزنی ترغله
ولې راغله؟
الته هم ذات ټول شان بند سو کرنټین سو دلته اوس غزنی ترغله.
دلته کرنټین د نو ټوب کرنټین کې دلته څه کوي؟
دلته کور کوچنیانو ته درس وایم او کور کې پلی پټي ګلان شان کرم.
څه ډول ګلان کړې؟
د ګلګلاب دي کوغه کرم او چپلم جوړ کړې دي هغه پټي کوم.
کوچنیانو ته څه ډول درسونه دي؟ د مکتب درسونه ورته وایي، نور درسونه څه ډول درسونه ورته وایي؟
و دې دې راتلونکي کال درسونه ورته وایم. د څه دی چلرم سیم کې دي چلرم سیم کتابونه ورته وایي. څه څه کال زایه نس
شې چې درسونه وایي پولی پټیم وکړي ګلان وکړي بیا چې کې
بیا کوم په ټلیفون کې گیم کوم پابجی گیم کوم.
نو سترای کوي دي نه؟
نه خوند کوي.
څومره مصرف کوي په دا گیم باندې؟
و دي 2 ورځې 50 افغانۍ مصرف راځي باندې.
نو د چې ته په گیم باندې مصرف یې ولې په کتابونو نه مصرف یې چې ایندم ولري مطالعه وکې؟
هغه کتابونه تقریبا شپېته کتاب په ټلیفون کې لرم، د شپې یو کتاب نیم کتاب مطالعه کوم. زما ته دې سی بیا نو را ډاونلوډ
شنو د کتابونه فری را ډاونلوډ یې مفتي ډاونلوډ یې څو ډول ډاونلوډ
او هغه انټرنیټ شي کتابتون یو پیج دا مغه چی گروپ پیج ته وو د انټرنیټ یو پانه د پاغلغه نه را ډاونلوډم.
څه ډول کتابونه را ډاونلوډه؟
ناولن هم دی پکې، د فلسفانو کتابونه هم دی پکې، او نور کتابونه هم ستاسو زیات.
د تاسو کوم خپل مسلک ته په پونتون پونځي کې هغه کتابونه ستاسو پکې کنست؟
هغه کتابونه نسته پکې، بدبختانه.
څومره د خپل ژوند له خپل حالات څومره خوشاله؟
ډیر خوشاله.
دا د ژوند رنگونه د دری څنګه د دری خبرونه لپاره نسیم شفق سټډیټ راغلی. شفق صاحب.